द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे नंद शोरूर काल दर बिष्टम ए दिसंबर दमिया की उ मने थदा द वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा पदे खबरी परवा ने किदर का जमा के लिए रह के ले हुए हैं और अवलता से पाना दर जमा दोस्तों खेता दो मुहिम खबरी नो सटक होता د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرل آصف منیر ویلي د مقام په ملاتړ به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري څو پورې چې تلپاتې امن ته ځای کړی شوی نه وي. اخوا په بنو کې په وسلوال برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویس په افغانستان کې د تاوتریخوالي روسۍ پیښې بلاجوازه بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اهمیت یې ټینګار کړی دی. چین او سعودي عرب وایي چې دا هفته به د چین او عربي ملکونو ترمنځ ناسته وشي او پکې به د همکاریو لسګونو تړونونه او د مفاهمت یاداښتونه لیک شي. دلته کې تاسو واورېدل او خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرل آصف منیر ویلي د افغان په ملاتړ به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري څو پورې چې تلپاتې امن ته ځای کړی شوی نه وي. د پاکستان پوځ ویلي جنرل آصف منیر پرون د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سفر کړی دی. د پوځ مشر ویلي چا ته به اجازه ورنه کړي چې امن خراب کړي او لاسته راوړنې ګډې وډې کړي. د پاکستان د پوځ نوی ټاکل شوی مشر جنرل آصف منیر په داسې حال کې د تیرا سفر کړی چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو او نورو برخو کې د نامنې پیښې کېدل سوا شوي دي. او تازه پیښې کې پرون د ډیر اسمل خان د پولیسو د ضلع مشر په کاروان برید شوی او په بنو او شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنه پیښې شوې دي. اخوا د پښتنو په سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره غوښتنې کیږي. په پېښور زرعي پوهنتون کې پښتون سټوډنټس فیډریشن د روزنې میله د باچا خان امن میلې په نوم را جوړه کړې شوې ده چې پکې برخوالو پښتونخوا کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ باندې اندېښنې ښودلې دي. د میلی را جوړونکو وینا ده چې دا میله یې د خپلې په نوم را جوړه کړې ده او مقصد یې نړۍ ته دا پیغام ورکول دي چې پښتانه د امن مینې او ورورولۍ خلک دي او د ترهګرۍ نه کرکه لري. په دې امن میله کې د زرعي پوهنتون تر څنګ د نورو تعلیمي ادارو زده کوونکي او سیاسي او علمي مشران هم ګډون لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې بلا جوازه بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اهمیت یې زور اچولې. هغه لیوس چې د افغانستان په تړاو د خبرو دپاره هند ته تللي ویلي امریکا په کابل او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې بزدلانه وو او د بېګناه افغانانو ژوند یې اغستې غندي. موږ د پښتنو په قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګندوو. دغه ډول تاوتریخوالي هیڅ جواز نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د هند او مرکزی آسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه جوړ شوې غونډه کې د ګډون وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر په ترڅ د نهې اسی شنبې پر ورځ تھامس ویسټ سره کتلی دي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو خواوو د افغانستان په اړه خبرې کړي او د طالبانو دفاع وزیر د امریکا خاص استازي ته ډاډ ورکړي چې افغانستان امن دی، ټولې فرضي او سرحدي پوستې خوندي دي او د افغانستان د خاورې نه به د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته هیڅ خطر نه وي. چین او سعودي عرب وایي چې دا هفته به د چین او عربي ملکونو ترمنځ ناسته وشي او پکې به د همکاریو لسګونه تړونونه او د مفاهمت یاداښتونه لاسلیک شي. د سعودي پاچا د دې ناستې او نورو ملاقاتونو دپاره د چین صدرشي جینپینګ ته د سعودي عرب د دریوزني سفر بلنه ورکړې او هغه هم منلې ده. د نږدې دو کال آمادګۍ وروسته د چین او عربي ملکونو ولنې ناسته په دې هفته کې په پام کې نیول شوې وه چې بیجینګ هغه د چین او عربي ملکونو په تعلقاتو کې یو څنګه ملګري. د سعودي خبري ادارې د نهې اسی شنبې پر ورځ د دې تصدیق کړې چې د سعودي پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د چین صدر شي جینپینګ ته بلنه ورکړې ده چې د دسمبر د 8 مینا تر 9 نیټې پورې د سعودي دوره وکړي او هلته په دریو ناستو کې برخه واخلي. د چین او سعودي ناسته د عربي ملکونو او چین ترمنځ ناسته او د خلیج د همکارۍ کونسل او چین ترمنځ ناسته. چین کې د شنوا سرکاري خبري ادارې نن ویلي چې صدر شي جين پينګ به په دغو درې واړو ناستو کې برخه اخلي. د پاکستان مرکزی حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د $1 اربع د بیل اوټ پیکیج ته ترلاسه کولو لپاره د امریکا، چین او برتانیې نه یو ځل بیا د مدد غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې چې د IMF لخوا پاکستان ته د $1.8 اربع قسط لا هم نه دی ورکړل شوی، چې لوی لامل یې د نهمې ارزونې په اړه خبرو کې راغلی خنډ دی. دې سره د پاکستان د خزانې مرکزی وزارت په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي هغه خبرونه رد کړي چې وایي حکومت په هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسۍ په لګولو غور کوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې په وسلوال بریک کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د پاکستان تحریک طالبان تندروا ډلې د دې پیښې ذمواري منلې ده. د بنو په جاني خیل کې 13 ورځې هم دوه کسان په هدفي برید کې وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا په صوبه کې یوازې سکال وسپورې خواوشا 115 پولیس اهلکار په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نور حل د ډیوه خبریال عدنان بیتنی په دې ریپورت کې واوري.
د خیبر پښتونخوا بنو ضلع پولیسو مشر ډاکټر محمد اقبال په دې پیښه کې ککړو کسانو زرد کان منګولو ته راوستل هوډ ښکاره کړی او ویلي دي چې تر هغه د داسې رقم بریدونو د لارې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو ارادي نشي کمزورې کولای او پولیس به د خپلو سرونو په بدل د علاقې د امنیت د ټینګښت سره خلک خوندي کوي. تحریک طالبان پاکستان د غبرت ذمواري په غاړه اخیستې ده. پرون په ډیره اسماعیل خان کې د ضلع پولیسو په مشر برید شوی و او تر دغه پیښې دوه ورځې وړاندې په نوخار ضلع کې وسله والو د پولیسو په یوه ګاډي حمله کړې وه او درې پولیس اهلکار یې وژلې وو. تېره اونۍ د بلوچستان د مرکزي شارګوټي په بیللۍ سیمه کې د ځانمرګي برید ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه، چې څلور تنه پکې وژل شوي او شاوخوا نږدې دېرش تنه پکې ټپیان شوي وو. په 28 نومبر تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې او تر دې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو ډیره اسماعیل خان، چارسده، مردان او نوخار ضلعو کې په پولیسو و بریدونه کړي، چې پکښې اته پولیس عسکر وژل شوي دي. د دغه بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د پولیسو چارواکي وایي سږ کال تر دې مهاله نږدې 115 پولیس عسکر په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. په پېښور کې د شمالي وزیرستان څخه راوړونکي خبریال ناصر داوړ وایي دا بریدونه څرګندوي چې نورو امنیتي عسکرو ترڅنګ پولیس هم هدف دي.
حکومت طرف نه صاف ټکار نه دوی ته ملاو شوی دی او د هغه دوی فائدہ اخلي او اوس په دې علاقه کې بیا یو ځل د ملتنسي بهر همرا روان دي، بیا ستونزې همرا روان دي، نه صرف په د پیټي مخالفه سیاستدانانو باندې بلکې په مختلفو طبقو باندې یو سخت امتحان بیا روان دي. نو یو ځای داسې اوس نشته چې دوی نه اخلي دي، بیا روانو ورسو یو چیلنج دی.
درې ورځې وړاندې په صبح کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ویان بیرسټر سیف د نوخار پولیسو برید غندلی وو او په ټویټر یې ویلي وو له شرخوخو سره به سخت چلند وشي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ترهګرۍ پر ضد هیڅ غم نه لري، خو ورپسې بیا په بله ورځ میډیا سره په خبرو کې هغه ویلي وو له بده مرغه چې تحریک طالبان پاکستان سره اوربند پای ته ورسېدو، وینې تویول ستونزې نه ختموي بلکې ستونزې زیاته وي. هغه ویلي ټي پي ته بلنه ورکوي چې ټوپک دې کښېږدي او مذاکرات ترې وکړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خولۍ مرستیال مشر او کارپوه رحمت خان ماسید د پولیسو په وړاندې اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل پولیس چې په خپل محفوظ نه وي هغه بیا ولس ته څه تحفظ ورکړي.
د لا اینڈ آرډر سیکورټي بیسک پیلر چې دا کنه انټرنل ا پولیس دا بیا یو ادارا نو نشي را سمولې، ځکه پولیس دوی ټارګټ کوي. ګوره پولیس دا مخ څخه تا ته خیال کوي، ګوره ډېر قرباني ورکړې، ډېر فایټ یو کړه وخت ټایم کې چې نیمې ډېر حکومت نه تر جو او چې بیا دوره توجه نه غسمې ده. نو دا ټریننګ پلس اکوپمنت او پلس دا دا چې ډیسپلین دا درې شي نه ډېر زوري دي.
د پاکستان پوز په دې ورسته میاشت کې د افغانستان پولیس سره نږدې سیمه کې د وسلوالو پر ضد ګرش پر عملیات کړي، چې پکښې ډېرو وسلوالو د وژلو دعوی هم کړي دي. خو پاکستان کے ترهګریز فعالیتونو د سارق پلواکي سړنيز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې ویلي دی هیواد د نورو سیمو په پرتله د 13 نومبر میاشت کې په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% اضافه شوې ده. عدنان بیٹنای ڈیوا بنو.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان د فوز نوی مشر جنرال آصف منیر ویلی د قوم په ملاتړ باندې د ترهګرۍ پر ضد جګړه جاری ساتي سو پوری چې تلپاتې امن په ځای نه کړی شي. د پاکستان فوز ویلی جنرال آصف منیر پرون د نهه پورس د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سفر کړی دی. تیرا د افغانستان سره په پولا پرتا سیمه ده. سیدونکو وای په افغانستان کې د طالبانو واکې دراتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو تګلاره مبهمه وه. خو د فوز مشر د بیان سره د ترهګرۍ پر ضد پالیسی واضحه شوه. نور تفصیل د ریوه خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان د پوز سرلخکر ته د افغانستان سره په پوله د اقداماتو او د انتظام احوال وړاندې کړی شوی دی. د پوز مشر ویلی چاته به هم اجازه ورنه کی چې امن خراب کی او د ترهګرۍ ضد جګړې لستر وړنې ګډې وډې کی. د پاکستان د پوز نوی ټاکل شوی مشر جنرال آصف منیر په داسې حال کې د تیرا سفر کړي چې په وروستو کې د خیبر پختونخوا د افغانستان سره په پوله پروتو سیمو او نورو برخو کې د ناامنۍ پیخي سیوا شوې دي. د خبر پختونخوا د داخله چارو په خوانی سیکټری اختر علی شاه دی وته ویلی کله نه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې تګلاره نو واضحه. نوموړي ویل پاکستان تمه لرله چې افغان طالبان به د پاکستانی طالبانو د مسلې د حل لاره روباسي خو داسې ونه شو او د مذاکراتو عمل ناکام ښکاری.
جرنیل صاحب چې کوم خبره کړې دا چې یو واضح اوس خبره ښکاری او چې واضح خبر شي نو بیا د هغه مطابق حکمت عملي کوي بیا تخپل هدف حاصلول شي.
د پاکستان د حکومت تر مخه د تیر کال اکتوبر د میاشتې راهسي د تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل شوو او په دغه لړ کې د پاکستان نه کابل ته د قومي مشرانو جرګې هم تلوي او د ټي ټي پي د مشرانو سره لیدلی وو. د مې په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان دزبندي کړې وه خو په دغه مذاکراتو کې کوم ښکارا پرمختګ نه و شوی. تحریک طالبان پاکستان په 8 نومبر د پاکستان د حکومت سره دزبندي ختمه کړي او په ټول ملک کې د بریدونو د پیل کولو ویل دي. دغه مذاکرات د عمران خان حکومت په دوران هغه وخت پیل شوی چې د پیښور کور کمانډر جنرال پیس حمید وو. د مذاکراتو په اړه ویل کېده چې د جنرال پیس حمید لخوا شروع کړی شوی وو. په دغه دوران په سوات او نورو سیمو کې وسلوال لیدل کېده او بریدونه پیل کړي وو چې په ضد یې بیا ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې او جرګې پیل کړي. سیوړونکو خبریال رپت او رگزی دی وته ویل په خیبر پختونخوا کې د وړاندې پشان د وسلوالو واکلاندې کومې علاقې نشته خو د وسلوالو لخوا عملیات زیات شوې دي. ښکاری چې د وسلوالو خلاف به پوځي عملیات د معلوماتو په اساس په هغه مخصوصه علاقو کې کیږي چرته چې وسلوال شتون لري.
الته کی مطلب لگا یو سرچ سٹرائک او مطلب انٹیلیجنس انفارمیشن میں سسٹم اور معلومات کی او دو الته مطلب لگا کروانے کی او دا اپریشن نے بکینو.
جنرال آصف منیر په یو کم د 8 نومبر د پاکستان د پوسټ کمانډ سنبال کړي او سیوونکی وای نوې پوزي مشر ته په وړاندې په ملک کې د ننه د تحریک طالبان پاکستان غواخونه د افغانستان سره په پوله او بلوچستان کې د امنیت شان لوی چیلنجونه مخې ته پراته دي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې سیرونکو د تحریک طالبان پاکستان لخوا مخ په زیاتیدونکو بریدونه د فکر خبره بلی چې د ټي ټي پی د خړو په افغانستان کې مبینه موجود کی د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو یا تعلقاتو اغیزمنده کېدو سره سره د طالبانو په اسلامي امارات نړیوال فشار نور هم سیوا کولای شي. دوی وای په ملک کې د وسلوالو بریدونو د مخنیوي د پاره به پاکستان ته هم د ټي ټي پی او افغان طالبانو په اړه یو واضحه تګلاره وځ کولوي. خو افغان طالبانو وار په وار ویلي چې په افغانستان کې کومه داسې وسلواله ډله وجود نه لري چې د ملک په داخل او بارني هیوادونو د پاره د خطرې سبب وګرځي. په دې موضوع باندې نور تفصیل د پیښور نادری و خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
سیلون کی وای د تحریک طالبان پاکستان لخوا د خیبر پختونخوا او د هیواد په نورو برخو کې مخ په زیاتیدونکو وسلوال بریدونه او د یادی ډلې د غړو په افغانستان کې مبینه موجودګي په افغان طالبانو د نړیوال فشار نور سیوا کېدو سبب ګرځېدل شي. په دې حق لا د پیخور په هنتون د صحافت سنگ استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای
اوس پرې پاکستان داسې پالیسی نه د ټاکلي چې په افغانستان طالبان او دلته طالبان حکومت دی اغه کې صدا سے فرق واضح کی او غو بنیاد باندې ګمونه واخلي نو د بنیاد باندې اوس پرې طالبان په یو بل خو ولاړ وی خو دغه د پاکستان ریاست خبر اغه سن نه منلی څه کم پکار دا د بنیاد باندې کتا سو غوري ټي ټي پی حکومت دا اغه په افغانستان کې هم اغه کور دا یو قسم دا او پاکستان کې هم حکومت د پولیس د اڑخ زیونه دی ال د کیم دغه انفلوئنس تا.
ډاکټر عرفان اشرف زیات کړه په پاکستان کې د ټي ټي پی له خوا د بریدونو سیوا کې دلبا د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو هم خراب سر پریباسي.
کچره پاکستان کې د تحریک طالبان اٹیک رواني نو د دنیا دغه سي خلیزه د افغانستان د طالبانو ایکستنشن په پاکستان کې روان ده او بده بنیاد باندې به پاکستان نه صرف فشار په افغانستان طالبانو وي بلکې د دنیا فشار به هم په افغانستان طالبانو وي چې خپل ځمکې نه پاکستان کې اٹیکس بند کا. ولی که تاسو یاد شي پاکستان بار بار دا تول لګی چې دا اٹیکس حکومت د ټي ټي پی دی دا د افغانستان د ځمکې نه په پاکستان باندې کیږي.
افغان طالبانو وار په وار ویلي چې د اسلامي امارت د راتګ وروسته په افغانستان کې وس کومه داسې ترهګر ډله وجود نه لري چې د کور په داخل او بهرني هیوادونو ته غواخ متوجي کړي. افغان شنون کې قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی که هم افغان طالبانو د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې منځګړیتوب په منطقه کې د امن او ثبات په خاطر کړي خو د ټي ټي پی سره اړیکې به سرخوږي نور هم سی واکړي.
امریکا یا نور نړیوالو بنسټونو د ټي ټي پی ځینې مشران تازه په تور لیستونو کې شامل کړي نو دغه تور لیستونو ته د دې خلکو اچول به د طالبانو لپاره یو بل سرخوږی یعنی که د ټي ټي پی مشران په ترهګرو لیست کې راځي معنا دا چې طالبان باید سره اړیکې ونه لري ولې طالبانو الریډي د دوی منځګړتوب کړی او دا منځګړتوب د هغوی د ځان صادق ښودلو نتیجه ده او په سیمه کې د ثبات لپاره د کار خبره ده.
د پاکستان حکومت د تیر کال اکتوبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي وو. ټي ټي پی د روان کال د مئی میاشت راهسې ډزبندي کړې وه او بیا د مذاکراتو له کبله یې د نامعلومه مودې پورې وغځوله. تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 28مه ډزبندي ختم کړه او د هغې وروسته یې په خپلو بریدونو کې تیزی راوستله. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکي. پښتانه ځوانان او پیغلي خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په نوې سپه اندېښمن دي. اوای په دغه سیمه کې د ډیرو قربانو وروستو حالات ښه شوي وو. دغه ځوانان او پیغلي وای د تیرو سو میاشتو راهسې چې په دغه سیمه کې د بدمنې پیخي لیدل کیږي نو دوی غواړي چې ریاست دی په دغه سیمه کې د تلپاتې امن د پاره ګامونه پورته کړي. د پېښور زرعي یونیورسيټي کې د باچا خان امن میله کې زده کوونکو د امن غوښتنه کړې او د بې امنۍ مخه نیولو مطالبه کړې ده. یاد دي وي څو ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د حکومت سره شوی د ډسبندۍ معاهده د ختمولو د اعلان نه وروسته خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو علاقو کې د تندروي او د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا بیرستر سیف څو ورځې وړاندې ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هغه یقین لري دغه خبرې به بیا نه شروع کړي شي او په سیمه کې به امن پر ځای کړي شي. نور تفصیل پہ دڑی و خبریال عثمان خان پدی رپورٹ کی راکئی
زمانو ملک عباس تھے اور زمارا ضلع بنیر سر تعلق تھے او بیا دا امن په حواله تاسو خبر اوکړه څنګه چې دین مخ کې په 2009 کې زمونږ توڑان دی چې کومې دشتګردی تیر شي زمونږ په کورونو باندې چې کومې بم دماکې شوی او زمونږ خلک په دې کې څونه سفر شوی نو هغه چې موږ ګورنو بیا دا نه غواړو چې زمونږ په دې وطن کې زمونږ په دې خاور باندې دا سیسمه دشتګردی دوباره راشي
زمانو محمد فرحان دی او زه دفاع ټار جنډول سره تعلق لرم څوک دې امن طلبګار دي او په صحیح معنا کې دې امن غوښتن کې دي نو اپ دې نن سبا دور کې دې فاټا او دې قبایلو چې کوم دې ایکس قبایل دي دې ایکس فاټا خلک دې ته ضرورت دی ځکه چې مونږ په امن په سي ډیر زیات رسیدلې امن مونږ چرته په خوبونو کې لیدلې امن زمونږ چې چرته نسونه اوس پیدا کیږي دې امن نوم صرف اوري دې امن نشانه نه دی لیدلې دی طالبانو چې دا کم نه وای دی کوم ته سرندر سیستم هم وای یو باز کیسه من نوې نوې طریقو باندې دا خلک بیا راځي دا تر هاګر بیا راځي زمونږ علاقو ته مونږ اوس لک سات دی پار لګم ساغست دی سکون مونږ دا غوښتنه کوو چې مونږ د پارام پری خودل شو په خپل ژوند هم دی پری دی په خپل لار هم دی پری دی او
زمانیم هرادی ز اگریکلچر ډیپارټ ز اگریکلچر یونیورسيټي نا ایم فل کوم بای ټیکنالوژي ډیپارټمنټ نا نو د دې زیات افیکټ کوم د فیمل اډیوکیشن باندې د لکه څنګه چې موږ طالبان واپس خلکوي چې مطلب طالبان راغلي دي کنه نو د اغه د لاسه د ګرلز اډیوکیشن ډیر افیکټ شوی دی ځکه چې ګرلز اغه ټارګټ کوي چې اغه اډیوکیشن حاصل نه کی نو دا زموږ د مل د پاره خبره نه ده نو زوایم چې بار بار داسې میلې ارین شي چې زموږ په ملک امن راشي
د پختون سټوډنټ فیډریشن زری پوهنتون جنرل سیکرټری او عمر اربابیم ډیر په ډاډه سره باندې ویم چې دا 2022 دی دا د سوشل میډیا دور دی د نن پختون راویښ شوی دی د نن پختون سټوډنټ راویښ شوی دی تاسو وګورئ ګیر چاپیره په دې میله کې تاسو سره به دا پیپل سټوډنټ فیډریشن ملګری هم وي د سوسایټیز ملګری به هم وي د هر تنظیم ملګری به هم وي دا هغې وجه ده چې دا ټول خلک دا ټول سټوډنټس امن غواړي
زمای کرام الله خان نوم دی د باجول سیمه اوسیدونکو ایمه او د اګریکلچر یونیورسيټي د پختون سټوډنټ فیډریشن صدر ایمه د امن ضرورت خو موږ ته ډیر زیات دی ځکه چې پختون قوم همیشه هم د دې حالات ښکار شوی دی بدامنه ښکار شوی دی نو موږ همدا غواړو او د دې سټیټ نام دا تملرو چې باقاعده په دې پختون پاکي امن راشي او موږ خپل قوم ته خپل سټوډنټان ته موږ دا आवाज ورکو چې باقی پاتې نور د چا خبرو کې مرزای او د امن د پاره د پښتونې یو شي او دا میسج موږ ټولې پښتونخوا ته ورکو
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړې دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کړي
د پاکستان د فوج د نوي سر لخر په وړاندې د پروتو پیندو اهم مسلو د عنوان لاندې د خبرونو د مشهور عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی الجزیره د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان نوي سر لخر جنرال عاصم منیر د خپل فوجي منصب په حواله اوس د ملک د ټولو نه د مضبوط حیثیت خاوند شوی دی ځکه چې د پاکستان په خارجه او داخله پالیسو عام طور سره د پاکستان د فوج د سر لخر لوی اختیار وی مضمون زیاته چې جنرال عاصم منیر په داسې وخت کې خپل عہده تر لاسه کړی دا هر کله چې پاکستان دا وخت یو شمیر سنگینو مسلو کې گیر دی الجزیره د جنرال عاصم منیر په وړاندې د پروتو پینځو سنگینو مسلو د تفصیل بیانولو په موقع رومبه د ملکی سیاست ذکر کړی دی او لیکي چې نوی سپهسالار د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعه وزیر اعظم نه د لری کول ورستو ملک کې راپورته سیاسي غیر محکمتیا سره مخ دی عمران خان په سیاست کې په مداخلت کولو په فوج سخت اعتراضونه کوي خو اوس هم فوج ته دا مطالبه نیولې ده چې عام انتخابونه د وخت نه وړاندې وکړي خو په خوانی سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا 13 میاش فوج نه د پنشنې کېدو په موقع یوه دستوري تخپل تقریر کې په صفار ټکو کې ویلي دي چې فوج په سیاست کې د ګوتو نه وغلو فیصله کړې ده سیاسي تجزیه‌نگار مجید نظامی وایي چې اوس به د ملکی سیاست په حق له د جنرال منیر د دریز جاج د جنرال باجوا دغه وینا پرانا کې اخستې شي په اسلام آباد کې د دانشورانو د یو تنظیم یو چارواکي مبشر زیدی ویلی دی فوج د سیاست کې خپل غیر آئینی کردار او په عدلیه او په سرکاري انتظامیه خپل اثر رسوخ لازمن ختم کی. الجزیره نور لیکي چې د جنرال منیر په وړاندې بل اهمه مسله د پاکستان د خلکو په نظر کې د فوج د پریوتی مقام د بیا په ځای کولو ده. د یو پخوانی ریټایرډ جرنیل عمر محمود حیات وینا ده چې جنرال آصف منیر د په خلکو کې د فوج د عزت په ځای کولو کار د هر سن وړاندې کی. الجزیره جنرال آصف منیر ته پرتو مسلو کې دریمه مسله د ٹی ٹی پی د جنگیالی ګوند بیان کړی ده. تحریک طالبان پاکستان نظریاتی لحاظ سره افغان طالبانو سره تړلی ګوند دی. تیره هفته پاکستان سره شوی ډزبندی ماته کړی ده او په ګرد پاکستان کې خونړۍ حملی شروع کړی دي. الجزیره جنرال منیر ته پرتو مسلو کې په څلورم نمبر هندوستان سره د تعلقاتو مسله بیان کړی ده. مضمون لیکي چې هندوستان او پاکستان د آزادېدو د لومبۍ ورځې د یو بل دشمنان را روان دي او د کشمیر په سر د دواړو ملکونو ترمنځ درې مکمل جنگونه شوي دي خو اوس دواړه ملکونه ایټمي قوتونه دي. الجزیره په خپل ویب پاڼه چاپ شوی مضمون کې د پاکستان سپه سالار جنرال منیر ته پرتا اخیری او پنځمه مسله چین او امریکې سره خپلو تعلقاتو کې د تولی ساتلو مسله په ګوته کړې ده او لیکي چې پاکستان تل چین او امریکې سره په یو وخت ډېر جوخت تعلق ساتلی دی خو د تیرو لسو کالو راسې پاکستان کې اقتصادي منصوبو کې د اربونو ډالرو په سرمایه کارۍ کولو پاکستان چین ته ډېر زیات نږدې شوی دی. په دې امریکې سره د پاکستان د تعلقاتو پخوانی خوند نه دی پاتې.
د پاکستان مرکزی حکومت د نړیواله مالیاتی ادارې IMF نه د و ارب ډالرو د بیل اوټ پیکیج ترلاسه کولو لپاره د امریکا، چین او برتانیې نه یو ځل بیا د مدد غوښتنه کړې ده. IMF لخوا پاکستان ته د 1.8 ارب ډالرو قسط لا هم نه دی ورکړی شوی چې غټ سبب د نهمې ارزونې په اړه خبرو کې راغلی ځندې. د سره د پاکستان د خزانه مرکزی وزارت په سوشل میډیا خبره شوی هغه خبرونه رد کړي دي چې وايي حکومت په ملک کې د اقتصادي ایمرجنسي په لګولو غور کوي. د اسلام آباد نه په ډیوا خبريال ارشد حسین نور تفصیل راکړي.
د ورځپاڼې ډان پر رپورت کې ویلي شوی چې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د 13 پر ورځ اسلام آباد کې موجود د امریکا، چین او برتانیې د سفیرانو سره جدا جدا ملاقاتونه کړي او هغوی پاکستان ته په ورپېخو اقتصادي چیلنجونو باور کې اغستی دي چې وايي د هیواد د اقتصادي ستونزو عوامل خارجي دي او دا د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د مسولینو په کچه لوزنامه کې د ستونزو لقبل پیدا شوی. یاد دی چې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره پاکستان د اقتصاد د نهمې ارزونې په اړه خبرې د ځنډ ښکار دي او IMF د 1.8 ډالرو د بیل اوټ پیکیج لاندې پاکستان ته د 1.8 ډالرو قسط هم لانه دی جاری کړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت د تجارتي او مالیاتي خسارو سره مخ دی او د هیواد د بهر ملکی زر مبادلې ذخیره هم 1.5 ډالر ته غورځېدلې چې ماهرین وایي د یوې میاشتې د درآمداتو لپاره هم کافي نه ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر مخه د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د امریکا، چین او برتانیې د سفیرانو سره لیدنو کې هوټ خودلې چې پاکستان به د IMF پروګرام سر ترسوي او د بهرنۍ قرضو ادایګانې به هم په وخت کوي. ښکارا دی چې په نړیواله مالیاتی اداره کې د درې واړه هیوادونه په ترتیبوار ډول 14%، 6% او 4% د ووټونو حق لري. د اقتصادي چارو سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه په دې اړه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي دغه هیوادونه د IMF د بورډ غړي دي او د قرض په منظوري یا نه منظوري کې اثر نفوذ لري. خو دې زیاتوي چې پاکستان لبه د IMF سره د کړي و ارب ډالر د لوزنامې شرطونه ارو مرو پوره کول وي.
جو ریلیف اگر کوئی تھوڑی بہت جیسے میں نے کہا وہ فلڈ کے ریلیٹڈ کچھ ہو کہ اس میں امداد کچھ زیادہ ہو سکے. اوور آل جو بائی لیٹرل قرضے ہیں
هغه وای کی دی شي چې IMF د سیلاب لقبل د اوختي نقصان پرانا کې پاکستان ته ځنې آسانتیا وی ورکړي خو پاکستان له بده دوه اړخیزه قرضو د نیټو رستو کول لپاره هم کار کول پکار وی. خاغلی ډاکټر سلمان شاه بیا وای د پاکستان لپاره د IMF پروګرام سر ته رسول ضروری دی ولې چې د دې پروګرام په ډاډ نور هیوادونه هم پاکستان ته قرضې ورکوي. د دې ترڅنګ د خزانے مرکزی وزارت په هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسی په حواله په ټولنیز رسینو خپاره شوی رپورټونه هم رد کړی دي. او د خزانه د وزارت لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې حکومت په هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسی د لګولو منصوبه نه لري. وزارت ویلي چې د موجوده حکومت د هڅو له کبله د آی ایم ایف پروګرام بیا په پټلۍ راغلی دی او د نهمې ارزونې لپاره د آی ایم ایف سره روانې خبرې لوړ پړاو ته رسیدلې دي. د اقتصادي چارو خبریال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوه ته وایي دا وخت د پاکستان اقتصاد د سخت بحران سره مخ دی او د حکومت لخوا د پالیسۍ په کچ ګنګس حالت د نهمې ارزونې په لار کې لوی خنډ دی.
دوی مختلف آپشنز باندې غور کوي او هر قسمه لار دغه کې ولې چې ملکی حالات ډیر نازک دي او دوی دا ایکسپیکټ کوي امریکا او چین دوی به موږ له لاس راکړي او په دې مشکلاتو کې به زموږ سمدت کې او کېدی شي چې دوی آی ایم ایف کنوینس کې سدا سدغه تیوالي ویورس والی او داسې شرایطی چې هغه نیکسټ ریویو ته هغه دغه کې ډیلی کې.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو رپورت کې د سرچینو د خولې لیکلي چې د خزانه مرکزی وزارت هیواد ته د پیخ اقتصادي بحران لکبل د روان مالی کال په ترقیاتی بجټ کې د 3.5 ارب روپو د کټوته په وړاندیزونو غور پیل کړي، خو د منصوبه بندۍ مرکزی وزارت په ترقیاتی بجټ کې په لویه پیمانه د کټوته مخالفت کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا شروع روز کال دا زرب لیشتم یا دسمبر دمیاشت کی اوہ منی تھا دا وائس آف امریکا ڈیوا پا دے خبری پروانا کی در تھا جمع اپشتلی رہا کلے وائن او اول ساتھ پان دا در دوما دا اس وقت تازہ و مہم و خبری نو سر تکو تا د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرل آصف منیر ویلی د مقام په ملاتړ به ستراګرۍ ضد جګړه دوام لري څو پورې چې تلپاتې امن په ځای کړی شوی نه وي. اخوا په بنو کې په وسلوال برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویس په افغانستان کې د تاوتریخوالي روسۍ پیښې بلا جوازه بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اهمیت یې ټینګار کړی دی. چین او سعودی عرب وایي چې دا هفته به د چین او عربي ملکونو ترمنځ ناسته وشي او پکې به د همکاریو لکونو تړونونه او د مفاهمت یادښتونه لیک شي. د ټکي تاسو اورېدل او خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرل آصف منیر ویلي د اقوام په ملاتړ به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري څو پورې چې تلپاتې امن ته ځای کړی شوی نه وي. د پاکستان پوځ ویلي جنرل آصف منیر پرون د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع پیرا سفر کړی دی. د پوځ مشر ویلي چا ته به اجازه ورنه کړي چې امن خراب کړي او لاسته راوړنې ګډې وډې کړي. د پاکستان د پوځ نوی ټاکل شوی مشر جنرل آصف منیر په داسې حال کې د تیرا سفر کړی چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو او نورو برخو کې د نامنې پیښې کېدل سوا شوې دي. او تازه پیښې کې پرون د ډیر اسماعیل خان د پولیسو د ضلع مشر په کاروان برید شوی او په بنو او شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنه پیښې شوې دي. اخوا د پښتنو په سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره غوښتنې کیږي. په پېښور زرعي پوهنتون کې پښتون سټوډنټس فیډریشن د روزنۍ میله د باچا خان امن میلې په نوم را جوړه کړې شوې ده چې پکې برخوالو پښتونخوا کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ باندې اندېښنې ښودلې دي. د میلې را جوړونکو وینا ده چې دا میله یې د سولې په نوم را جوړه کړې ده او مقصد یې نړۍ ته دا پیغام ورکول دي چې پښتانه د امن، مینې او ورورولۍ خلک دي او د ترهګرې نه کرکه لري. په دې امن میله کې د زرعي پوهنتون تر څنګ د نورو تعلیمي ادارو زده کوونکي او سیاسي او علمي مشران هم ګډون لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې بلا جوازه بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اهمیت یې زور اچولې. هغه لیوس چې د افغانستان په تړاو د خبرو د پاره هند ته تللی ویلي امریکا په کابل او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې بزدلانه وو او د بیګنا افغانانو ژوند یې غستی غندي. موږ د پښتنو په قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګندو. دغه ډول تاوتریخوالی هیڅ جواز نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د هند او مرکزی آسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه جوړ شوې غونډه کې د ګډون وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر په ترڅ د نهې اسي شنبه پرست تامس فرست سره کتلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو خواوو د افغانستان په اړه خبرې کړي او د طالبانو دفاع وزیر د امریکا خاص استازي ته ډاډ ورکړی چې افغانستان امن دی، ټولې فرضي او سرحدي پوستې خوندي دي او د افغانستان د خاورې نه به د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد هیڅ خطر نه وي. چین او سعودي عرب وایي چې دا هفته به د چین او عربي ملکونو ترمنځ ناسته وشي او په کې به د همکاریو لسګونه تړونونه او د مفاهمت یاداشتونه لاسلیک شي. د سعودي پادشاه د دې ناستې او نورو ملاقاتونو دپاره د چین صدر شي جین پینګ ته د سعودي عرب د دروني سفر بلنه ورکړې او هغه هم منلې ده. د نږدې دو کالو آمادګۍ وروسته د چین او عربي ملکونو ولنې ناسته په دې هفته کې په پام کې نیول شوې وه چې بیجینګ هغه د چین او عربي ملکونو په تعلقاتو کې یو څنګه ملګري. د سعودي خبرې ادارې د نهې شنبه پر ورځ د دې تصدیق کړې چې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د چین صدر شي جنګ پینګ ته بلنه ورکړې ده چې د دسمبر د 8 مینا تر 9 نیټې پورې د سعودي دوره وکړي او هلته په دریو ناستو کې برخه واخلي. د چین او سعودي ناسته د عربي ملکونو او چین ترمنځ ناسته او د خلیج د همکارۍ کونسل او چین ترمنځ ناسته. چین کې د شنوا سرکاري خبري ادارې نن ویلي چې صدر شي جنګ پینګ به په دغو دریو واړو ناستو کې برخه اخلي. د پاکستان مرکزی حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د 2 ارب ډالرو د بیل اوټ پیکیج ته ترلاسه کولو لپاره د امریکا، چین او برتانیې نه یو ځل بیا د مدد غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې چې د IMF لخوا پاکستان ته د 1.8 ارب ډالر قسط لا هم نه دی ورکړل شوی چې لوی لامل یې د نهمې ارزونې په اړه خبرو کې راغلی خنډ دی. دې سره د پاکستان د خزانې مرکزی وزارت په ټولنیزو رسنیو خپاره شوی هغه خبرونه رد کړي چې وایي حکومت په هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسی په لګولو غور کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته پکې افغانستان د پاره د امریکا خصوصي نمائنده تھامس ویسټ په دوبۍ کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب سره لیدلی او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بین الافغاني خبرو په شروع کولو زور راوړی. تھامس ویسټ دا وخت اته ورځو د پاره جاپان، هند او دوبۍ په سفر دی چې افغانستان په اړه موضوعاتو په سر باندې خبرې اترې وکړي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په نور تفصیل کلمه افسر راکی.
د افغانستان دفاع وزارت په خپل بیان کې لیکلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د امریکای افغانستان لپاره خصوصي استازي تھامس ویسټ سره لیدلی او په یو شمېر موضوعاتو ورسره خبرې کړي. بیان کې زیاته شوې چې د دفاع سرپرست مولا یعقوب تھامس ویسټ ته باور ورکړی چې افغانستان خاوره په امن او خوندي ده، دا بچري هم د خپل گاونډي یا بل کوم هیواد پر ضد به استعمال نشي. مولا یعقوب غوښتنه کړې چې د افغانستان د خپلواکه حیثیت پالنه وشي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د امریکای خصوصي استازي تھامس ویسټ د دسمبر اولنې نیټې راسي هند، جاپان او دوبۍ په سفر دی چې د افغانستان په سر په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې وکړي. خاغلی ویسټ چې د افغانستان په تړاو د خبرو د پاره هند ته تللی وو، وی ویل چې امریکا په کابل او مزار شریف کې ترهګرو بریدونو چې بزدلانه وو او د بیګونه افغانان ژوند یې اغستې سختو ټکو کې غندي. په پیخه کې د اغیزمندو کورنو سره یې خواخوږي څرګند کړي. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي په نوی دلی کې د افغانستان په اړه د هند او مرکزی آسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه جوړ شوی غونډه کې د ګډون وروسته د بین الافغاني د خبرو اترو د شروع کولو په اړه ټینګار وکړ. تھامس ویسټ په دې اړه په ټوئیټر لیکلی چې همدارنګه مهمه وا چې د ډاکټر عبدالله سلامي د افغانانو ترمنځ د سیاسي بحث په اړه خبرې وشوي. د دې موضوع په اړه په نړیواله ټولنه کې ګډ نظر موجود دی. افغانان باید دغه ډول خبرې رامنځته کړي او مشري وکړي. د امریکای خصوصي استازي تھامس و سفر په داسې وخت تر سره کیږي چې امریکا په سویلي اسیا کې د القاعده او پاکستانی طالبانو یو شمېر مشران نړیوال ترهګرو په فهرست کې شامل کړي. سویلي او منځنی اسیا هیوادونه د افغانستان په حالاتو سخت اندېښنې ښودلي او د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د ترهګرۍ میدان جوړ نشي. طالبانو مشرانو غوښتنه کړې چې امریکا دې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. امریکې د افغانستان مرکزی بینک 3.5 بلین ډالر کنګل کړي او وایي چې په افغانستان کې به د اقتصادي بحالۍ په مت کې به استعمالوي خو د طالبانو حکومت په لاس په مصرف نه کړي. خدا پیسې لا هم د امریکې په بینکونو کې کنګل شوي پاتې دي. د امریکې خصوصي استازي تھامس ویسټ او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ترمنځ دا خبرې اترې په داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې چارواکي وایي چې نن سهار په مزار شریف کې په یو موټر کې چاودنې له امله و کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. په مزار شریف کې د چاودنې عیني شاهدان وایي چې چاودنه دومره زورور وه چې ورسېرمه سیمې د ودانیو شیشې هم ماتې کړې. د داعش خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اغستې او نږدې دو میاشتې وړاندې د کابل په لویدیز کې د کالش په تعلیمي مرکز باندې د برید مسؤلیت هم داعش منلی وو چې پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او په لسګونو نور جوبل شوي وو. بلخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت مرکزی ښار جلال آباد کې په صرافي مارکیټ کې د سه شنبې ماسپښین چاودنې لږ تر لږه 6 تنه جوبل کړي.
دا د وی او ای دیوار پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. چین او سعودي عرب وایي چې دا هفته بعد چین او عربي ملکونو ترمنز ناسته وشي او پکې به د همکارو لسکونو تړونونه او د مفاهمت یاداشتونه لاسلیک شي. د چین صدر شي جی پینګ ته د سعودي عرب د دریو ورځني سفر بلنه ورکړې شوې ده او هغه هم دا بلنه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې فواد لامی راکړي.
د قریب 2 کاله آمادګۍ وروسته د چین او عربي ملکونو اولنۍ ناسته په دې هفته کې په پام کې نیول شوې ده چې بیجینګ هغه د چین او عربي ملکونو په تعلقاتو کې یو سنگ میل ګڼي. د سعودي خبری ادارې د نهه یاسه شمې په ورځ د دې تصدیق وکړ چې د سعودي عرب پاچا ملک سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود د چین صدر شي جن پینګ ته بلنه ورکړې ده چې د دسمبر د 9 تر 9 پورې د سعودي دوره وکړي او هلته په دریو ناسو کې برخه واخلي. د چین او سعودي ناسته، د عربي ملکونو او چین ترمنځ ناسته او د خلیج د همکاري کونسل او چین ترمنځ ناسته. چین کې د سینوا خبری ادارې نن د شروع یا چهارشنبه پر ورځ وویل چې صدر شي جن پینګ به په دغو درې واړو ناسو کې برخه واخلي. د 2019 کال په دسمبر کې د کورونا او بعد پیل راهیسې دا بهر ملک ته د چینایي صدر اولنۍ سفر ګڼل کیږي. د رویټرز خبری ادارې د رپورټ تر مخه داسې تمه ده چې د چین پلاوی به د عربي ملکونو سره لسګونه تړونونه او د مفاهمت یاداشتونه لاسلیک کړي او دې کې به د انرژي، امنیت او سرمایه کاریو په برخو کې هم همکاري شامل وي. ګلوبل ټایمز اخبار چې د چین د واکمن کمونیست ګوند سره تعلق لرونکي ورځپاڼه ده د نهه یاسي شمې په ورځ په یو کالم کې ویلي چې دا ناسه د وخت د تقاضا سره اړخ لګوي او د عربي ملکونو سره د چین تعلقات یو نوی پړاو ته داخليږي. د چین سره د عربي ملکونو تعلقات په داسال کې په پیاوړی کیدو دي چې په مبینه توګه امریکا په مشرق وسطا کې د سعودي په شان په خوانیو اتحادیانو نه د لری کیدو په حال کې ده. د اسرائیل په یو پوهنتون کې د یو څیړنیز انسټیټیوټ څیړونکی ګدالیا افسرمان په فبروري کې نیویارک ټایمز اخبار ته ویلي وو په خطه کې داسې یو خیال پیدا شوی چې ګنې امریکا په خپل غواړي له دوی نه پشا شي او دا د چین د پاره یو موقع ده. د چین د سرکاري ادارې د رپورټ تر مخه د تجارت په برخه کې د عربي ملکونو او چین ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري په کال 2021 کې له 300 بلیون ډالر نه اوړېدلې و چې د یو کال مخکې په نسبت کې 8% اضافه پکې راغلی و. د چین خارجه وزارت تیره هفته د یو رپورت په خبرولو سره وویل چې بیجینګ د عربي ملکونو سره په دوه اړخیزه کچه دوه ستراتیژیک شراکتونه جوړ کړي او د عربي ملکونو سره په خپل اولنۍ ناسه کې به هم کوشش دا وی چې دا تعلقات لا پسې مضبوطه کړي شي. په امریکن یونیورسيټي کې سیاسي څېړونکی جان کالابریز وایي که څه هم د چین حکومتي جوړښت د خلیج د عربي ملکونو د پاچاهي نظامونو سره فرق لري، مګر په مجموعي توګه دغه ټول ریاستونه په عامرانه خصوصیاتو کې یو د بل سره مشابهتونه لري. د امریکني صدر جو بایدن په دبر کې د سعودي او امریکا ترمنځ تعلقات د ځینې تناونو ښکار شوی چې وجه یې د بشري حقونو مسلې او د یمن جګړه ښودل شوې ده. فواد لامی، واشنگتن.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته پکې د دسمبر په ومه نیټه د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی خړې او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د کراچۍ ترهګرۍ پر ضد عدالت کې د دوو مقدمو اورونه وه چې د پی ټی ایم او د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ په وینا نیټه پکې بدله شوې ده. علي وزیر د کال 2020 راهسې د کراچۍ په مرکزی جیل کې قید ده او وس پورې پسې شپږ مقدمه راښکار شوې دي. په یوه مقدمه کې بری شوې او په سلورو کې ضمانت منظور شوې ده. شپږمه د ډیرا اسماعیل خان مقدمه چې تیره میاشت راښکاره شوې وه، علي وزیر په دغه مقدمه کې په کراچۍ جیل کې وسه پورې قید ساتل شوی. د دې خبريال ذوالفقار بیټنی په دې موضوع باندې نور تفصیل راکوي.
نن د زیارت چهارشنبه په ورځ د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالتونو کې د دوو مقدمو اورېدنه وه، خو عدالت لخوا بیا نیټه پکې بدله شوې. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی ډیوه سره خبرو کې وویل د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت قاضي په رخصت وو او په دولسم نمبر عدالت کې ګواهان غیر حاضر وو چې له امله یې د اورېدنې دپاره د روانې میاشتې 24 او 26 نیټه ورکړې شوې.
نن د علي وزیر د کراچۍ په انسداد دهشتګردۍ عدالت نمبر لسم او په دولسم په دواړو کې کیسونه لګېدلي. دوه کیسا نو په دولسم نمبر کې سو ګوانو راغلی او په لسم نمبر کې چې وه جج په چوټی وه. نو په لسم نمبر کې 24 تاریخ شو او په دولسم نمبر کې 26 تاریخ شو.
یادې مقدمې چې پکې نن د علي وزیر په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې پیښی وه، دا مقدمې په علي وزیر د کراچۍ پولیسو په شاه لطیف ټاون او بورډ بیسن تانه کې درج کړې وې. علي وزیر د کال 2020 راهیسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دی او تر اوسه پورې پسې شپږ مقدمې راښکاره شوې. په یوه مقدمه کې بری شوې او په سلورو کې ضمانتونه منظور شوي دي او شپږمه د ډیره اسماعیل خان مقدمه چې د نومبر په 10 نیټه راښکاره کړې شوې ده. د ترهګرۍ ضد عدالت د نومبر په 24 نیټه جاری کړي عدالتي حکم کې ویلي کراچۍ پولیس ته علي وزیر په ډیره اسماعیل خان مقدمه کې ونیسي او تر هغه دې د کراچۍ په زندان کې وساتي چې تر څو د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت کې روانې مقدمې نوي ترسره شوي. پی ٹی ایم مشران وایي دا د پاکستان د عدلیه په تاریخ کې یوه عجیبه پریکړه ده چې علي وزیر د ضمانتونو باوجود په زندان کې ساتي. د پی ٹی ایم د کراچۍ یو مشر قاضی طاهر مسجد وی ډیوه سره خبرو کې وایي
موږ درخواست ورکړې وو چې ډی خان ته منتقل کی، نو دوی ډی خان ته نه کړو منتقل. د 12 نمبر عدالت ته دغه لیکل وکړل چې دا به نه منتقلېږي سو پورې دا کیس حل شوی نه وي. دا غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده. موږ د ډی خان ایف آی آر لپاره ډی خان ته واستو چلته لاړ شي.
د علي وزیر د قضیې تورونه په پوز لګول کیږي، خو پوز دغه تورونو ته په رسمي ډول کم غبرګون نه دی ویلې. خو سمون د وړاندې پوز په پی ټی ایم تور پورې کړی وو چې د بهر هیوادونو په ایجنډا کار کوي. بیا د پی ټی ایم مشر دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو که په دوی دا ثابت شي نو سزاګانې دې ورکړی شي. پی ټی ایم د علي وزیر د خوشي کولو دپاره وخت په وخت احتجاجونه کړي. پی ټی ایم د روان کال د فروری د 14 نیټې نه تر 8 مارچ پورې د سینې اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر د خوشي کولو دپاره احتجاجي پرلت کړی وو. بلخوا سو ورځې وړاندې د دسمبر په 2 نیټه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان د عبدالصمد خان تلین جلسې ته په وینا کې ویلي کچیری علي وزیر د 14 دسمبر پورې خوشی نه کړی شو نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به په ټول هیواد کې احتجاجونه پیل کوي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته پکې په پاکستان کې د ارشد شریف د وجنې په اړه د اوریدنې په موقع د پاکستان سپریم کورټ د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی پولیسو ګډو پلټنې ډله رد کړې ده او حکومت د دسمبر تر اتمې یعنی سبا پورې د دغه پلټنو دپاره د پلټنو آزاد او مشر چارواکو سپیشل ګډا کمیټي جوړولو امر کړی دی او ویلي دی سپیشل جی آئی ٹی د دې بارانی ملکونو کې د پلټنو یا د تفتیش واکوم ورکړی شي. د ډیو خبریاله رابیا پیرپی د اسلام آباد نه نور تفصیل راکړي.
جسټیس عمر عطا بندیال وویل عدالت د قتل د پلټونو لپاره خپلواک ټیم غواړي. سپریم کورټ حکومت د دسمبر تر اتمې نیټې یعنی سبا پورې د پلټونو د پاره د ایس جی آئی ٹی یعنی سپیشل پلټونکو ډلې جوړولو حکم ورکړو او ویل په دغه جی آئی ٹی کې دي هغه مشر او تجربه کار چارواکي شامل کړي سي چې د باسرو خلکو سره تعلق نه لري او بهرني هیواد کینیا کې هم د پلټونو واک ورکړي سي چرته چې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. عدالت مو مقدمه کې درې کسانو نمونه اچولو باندې پښتنې را برسېره کړې او حکومت د ارشد د مور له اړخه جوړ کړی سوی رپورټ او اخستونکو نمونو پلټونو کې شاملولو هدایت هم وکړو. تیره ورځ سپریم کورټ د ارشد شریف د وژنې اسخود نوټس اخستی وو او ستر عدالت په حکم رمنا پولیس سټیشن کې مقدمه درج کړې سوی وه. په دغه مقدمه کې د درې کسانو وقار احمد، خرم احمد او طارق وسی نومونه شامل کړي سوي وو. د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي
کینیا هی خاص طور پر جانا اور کینیا میں اس حادثے کا شکار ہونا اس حوالے سے نے ان تین بندوں
د ارشد شریف کینیا ته تک او هلته وژنا د هغه اسباب دي چې دغه درې کسانو نومونه په مقدمه کې اچول سوي. حکومت د ارشد شریف قتل کیس کې د جی آئی ٹی یا پلټونکو ډلې جوړولو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې پکې سی پی او هیډ کوارټر، ڈی پی او صدر، ایس ایچ او رمنا پولیس سټیشن شامل کړی سوی وو. د ارشد شریف چې دغه مقدمه د ارشد شریف د مور په مدیت کې درج کړی سوی وایي د کورونو چارو وزارت عدالت ته د فیکټ فائنډینګ یا حقیقت موندونکو رپورټ هم وړاندې کړی چې د حکومت له اړخه کینیا ته لیږل سوی وو غړیزه کمیټي جوړ کړی. رپورټ کې پلټونکو ډله درې لری چې په کینیا کې د خبریال ارشد شریف وژنه د غلط شناخت له امله نه و بلکې د قتل یو منصوبه و. رپورټ دا هم ویلی وو چې په دې قتل کې د کینیا، دوبۍ او پاکستان کې موجود د کسانو رول له پام څخه نسی غورځول کېدی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیو 15 ورځنی کمپین په شپږ حساسه ضلعو کې سرته رسیدلې ده چې پکې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین یا ساسکي ورکړل شوې دي. په کوټه کې د وایس اف امریکا دیوا خبریال رفیع الله مندوخیل د بلوچستان د صحت د بیړنو عملیاتو د مرکز د مشر سید زاهد شاه سره د کمپین په اړه مرکه کړې. دغه مرکه ته وکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو روان کمپین د پولیس په سخت امنیت کې تر سره کیږي او له ټولو پولیو ټیمونو سره پولیس ګرځي چې پولیو کارکونکو د بشپړ امنیت په چاپیریال کې روان کمپین سرته ورسوي. د کوټه د سریاب سیمې د پولیس ثانوي مشر اجب خان کاکړ بیو ایډي وته وایي چې د پولیو لار ټیم سره دوه دوه پولیس سرتیر هم په دنده ګمارل شوی او د پولیس مشران د کمپین سخت څارنه کوي چې د نامنۍ کومه پیښه رامنځته نسی.
زما په ایریا کې شیخان کې تقریبا 29 ټیمان کار کوي او هر ټیم ته موږ دوه دوه کسان پولیس ملازمان ورکړي دي او احمد خان زی ای بی کې 79 ټیمان دي چې 158 کسان یعنی په هر پولیو ورکر سره دوه دوه پولیس ملازمان اکوپټ هغه ورسره دي د هغه د حفاظت لپاره. مګر موږ بھرپور کوشش دی په دا حالات مطابق موږ خپل په وسایل کې دننه پوره بهترین انوایرمنټ او بهترین سکیورټی رکوونګ کوشش مکړی دی او لګیا دا کو.
د پولیس مشر زیاتوی چې پولیو ماشومان مازوره کوي دا د ټول پاکستان پر کچه کمپین دی ځکه موږ د یو چیلنج پایس قبول کړی او له پولیو کارکونکو سره اوږه په اوږه کار کوو چې بلوچستان او پاکستان له دې وایرس په بشپړه توګه پاک سي.
چونکه موږ ورته په داسې باندې خبر یو چې دا یو موزی بیماری ده او دا یو ډېر چیلنج دی زموږ لپاره او زموږ شانه بشانه دا د پولیو والو سات بالکل موږ په دا عزم دي چې موږ ورسره درو جو او موږ ورسره وړیاري او موږ خپل شولډر ټو شولډر دي خپل کار کوو نو پدې شکر الحمدلله د زمج د خو د هر مسئله مسائل نسته نه دی د خو اور دا مهم ډیر بهترین طریقې باندې جاری وساري دي.
د کوټې پولیو کارکونکو وایي چې د پولیس په مرسته هر ځای او هر کور ته ځان رسوي او د سیمې خلک هم له دوی سره د ماشومانو په ویکسین کولو کې خپل همکاري نسپموي. د کوټې د مازورانو په مرکز الخدمت روغتون کې یو کارکونکو محمد ابرار وایي چې پولیو ټیم پار کمپین کې کور ته ورځي او هغه نه یوازې خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکوي بلکې د شاوخوا کورونو د ماشومانو په ویکسین کولو کې هم ورسره مرسته کوي، ځکه چې په وینا یې پولیو وایرس د ماشوم اندامونه له کاره اچوي.
دا زما ماشومان دي، پولیو ټیمونه دلته راځي باقاعده، دلته موږ پولیو قطرې پلاو دې دپاره پلاو چې د مزدورۍ نه بچ، الله دې هر سړی مزدورۍ نه ساتي، چې چا کور کې هغه ته پته لګي چې مزدور اسنه پولیو مزدوران راځي، هغه لږ باقاعده ډیوایسز جوړیږي، دلته ایفو ډیوایسز جوړیږي.
په بلوچستان کې که څه هم اوسنۍ د پولیو کمپین په څلور دېرش کې یوازې په شپږ ضلعو کې ترسره کیږي، خو د امنیت اوسنۍ وضعیت ته په پام سره کمپین په دوو برخو ویشل سوی چې یوه برخه یې سرته رسېدلې او یوه لا هم دوام لري. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، کوټه.
دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د افغانستان خلک د کلونو کلونو د جنگونو د سختې سوکړې د کورونا وایرس د خونړای وبا او د بډو رشوتونو د لعنت له سبب دا وخت د انساني خواخوږی سنگینو مسلو او اقتصادي اړیګړي سره مخ دی. د طالبانو د جور جبر او د اقتصادي بد انتظامۍ په وجه اقتصادي مسلې نور زیاتې شوې دي. د متحده قانونو د ترقیاتي پروګرام وینا ده چې طالبانو د تیرو لسو کالو اقتصادي ترقی په دولسو میاشتو کې بنګ بوزا کړې ده. د متحده قانونو کونسلر جان کیلی خبرداري ورکړی دی چې په خزو باندې د طالبانو د بی موجبه بندیزونو په نتیجه کې به د افغانستان اقتصاد یو ارب ډالر تاوان کوي. کونسلر کیلی خپل وینا کې دا هم ویلی دی چې د افغانستان د اقتصادي بحالۍ لپاره لازمه ده چې د ښځو او د جنکو په شمول د افغان اولسیا هر طبقه په دې کې برخې اخیستو ته پریښودی شي. طالبانو د جملو افغانانو نه او په تیره تیره د ښځو او جنکو نه د دوی بنیادی بشري حقونه شکولی دي. په تازه ورځو کې طالبانو په ښځو باندې باغونو، پارکونو، حمامونو او د تنسازۍ ځایونو ته پتلو بندیزونه لګولی دي. دا ټول اقدامات په افغان اولسیا کې د ښځو په ګډون په منظمه توګه د قدغن لګولو د کوششونو برخه دي. دا قسمه بندیزونه د ښځو یو بالکل د دوی د کورنو د پاللو او خپلو ګوندولو د سودمندو کارونو کولو د امکاناتو نه محرومه کول دي. د افغانستان اقتصادي بحالی د ښځو د مکمل ګډون نه بغیر ناممکنه ده. کله چې خزی د کار روزګار نه منکړي شي نو د دې مطلب دا شو چې معاشره د خپلې نیمه آبادۍ د ګټو وټو او د پیداواري صلاحیتونو نه محرومه شو. خزولا چې د کار روزګار او د ګټو وټو کولو اجازت ورکړي شي نو دوی نشتمنو خاندانونو لا د ژوند د خوشحالو وسیلې جوړېدي شي. کونسلر کیلی نور وایي چې خزی په خپل کار روزګار او ګټه وټه خپلې ګوندې نورې زیاتې محکمې کولې او مشکلاتو نه دراوتو جوګه کولې شي، خصوصا افغانستان غوندې ملک کې چرته چې دا وخت د زنانو په اقتصادي بحالۍ کې کردار ډیر اهم دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلی انتونی بلینکن د افغان زنانو د اقتصادي بحالۍ لپاره د یو اتحاد جوړولو اعلان کړی دی. دا اتحاد د ذاتی او د سرکاري مدونو شریک اتحاد دی چې مقصد یې د افغان زنانو په کار روزګار کې د شاملېدو او د زنانو تجارتي باپار او تعلیم لا وده ورکول دي. امریکي یو تنظیم ته د زنانو تجارت باپار سره د مرستې کولو لپاره 15 لک ډالر ورکړي دي. امریکې په 13 اگست کې افغانستان کې د جنسي مساواتو او د ښځو د اختیارمند کولو د مقصدونو د مرستې لپاره د 3 کروڑ ډالرو ورکولو اعلان هم کړی دی. ظاهره خبره ده چې امریکا د افغان اولس د روښانه مستقبل د مقصد د حصول په خبره ټینګه ولاړه ده. امریکا به بین الاقوامي نړۍ سره په شریکه د یو محکم سوکاله او په خپلو خپو د ولاړ د یو داسې افغانستان مرسته جاری ساتي چې په هغې کې د جملو افغانانو د بشري حقونو خاطر کیږي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3-5-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.